هغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي، وایي چې د کانکور د ازموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پهنځي په خپل زړه ورته ټاکي، حال دا چې د اولادونو یې له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای ته ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلی سو، ستا ماما زوی دې رشته رشته ویلی، کاکا زوی دې پلانکې رشته ویلی ده، ته دا مه ټاکه، دا مه انتخابوه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی له هغه خپل هدف او موخو څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پریدی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، یو خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته بیا وړول نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخو ته ورسیږي، خپل خوښو پانځي ووي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، موخو ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې راتلونکي کې دوی لاغه نه ګټه ملسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځه ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخو ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوښې وړ پانځي ته نه دی پریښودل شوی، بد خاطره ورنه لري، لامدې واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په پاکه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل لپاره نه پیسې هغه نه و چې ته دا هغه رشته وایې دا وایې رشته ته خپل هغه نه یې کنه ځاو کې نه ډبل چا په ځاغ باندې وایې یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکېږي. په نو ورته دا هغه د ځوانان لري خپل طبیعت لري پرې دي کوم رشته ځاو کې هم خپل په ځاغ باندې وایې ځاغ باندې مشکلات کې راځي. 50 پیسې نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کېږي نه، نو مطلب هم خپل په ځاغ باندې چوي وایي. ازو ته مې وایم چې انجینری وایا بس لغه را که زما خپل شوق را چار چه بویلی روزانه ورته مچ تکړه چه درسونه دی وای ځوانه کی دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش کې مې دا درس ویلای و
کډولی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوښي وړ تحصیلي رشته و نشته کړی ځکه په بل ملک کې یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم یو چانس ماته برابر شو زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم نو د حقوق پوهنځی مې خلاص کړل په موافقت سره بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا دولس کاله څه باندې دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ نو اختیار زموږ په کې نه و او د فامیل د طرف نه هم سپورټ چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله که در ته وایې چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي نو په خاله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل به ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کیدلی شي او کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي هم معنوي سپورټ یې دوی وکړي هم کومک ورسره وکړي هم مادي کومک البته د موجوده امکاناتو تپلکتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ یې کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي په ډیر سختۍ سره مخ کې بیای لن موري سره مو مارکه کړی په ګډه سره وبرو
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی ما چې یو شمېر ځوانان چې د خپل خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د بل غړي د ورور په خوښه یو پوهنځی ویلی ده او دا یې تر پایه رسولې ده ورسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقعیت ډیر مالی دلی دی زه داسې وایم چې ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشتې نه یمه خبر ما ته وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړ او ما وترنري ویلې وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې دی وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده یوازې د حقوق او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه نو اوس په 10 سیمستر کې دی نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې
بله سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپل مزده کړی کړی کډارت وایي چې ولی موزوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلک عموما د نورو کورنۍ پاک خبرې راته وکړي ولی مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یو ډیره مهمه برخه ده
بله متاسفانه د شرایط فرق کوي څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 15 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید م وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهیم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب وه هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم استاد یم زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي
بله ډېره زیاته مننه اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي یو موضوع خو دا رقم سوی دی چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي اوس همغه پوهنځي کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي دوی خپل څه وکړي
هغه ځوانانو ته چې دی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا خپل د دې جوګه شي او دوی خپل توانایي باید دلته وښيي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخوا پوهنځی انتخاب کړي دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځۍ ته همغه بوایي د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوان هم دی چې ماشاءالله زدهکړه انجینر دی دا څلور ځله یې د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ خپل دلخوا پوهنځی چې انجینری واغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، ننګرهار پوهنتون انجینری نه فارغ شو. ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی، یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی شي؟
هغو ځوانانو ته چې خپل یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحال محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه هم دغه انتخاب کړي ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړي او همغه رشته بشپړه کړي. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي، ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي، چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته، تر نورو ټولنو ډېر ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابع وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغو کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو، نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هېواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هېواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هېواد وو، موږ به د هېوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور مودم.
درنو دوستانو،
دا و دی اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیک مرغه. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورټوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د 25 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بی خاوند شي زما پسې دی راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه ترڅنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل له مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 دوره کې ترلاسه شوې د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بیوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په اوویشتمه نیټه د مجوسی ابو لولو لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالی او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین لپاره د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه دا سی وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډیر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډیر شي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته واګي است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مخته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغه پښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر وو. د ده نسب و تیمور ته رسیږي، دی پخپله د تیمور پخپله په مغولو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلای شو چې بابر غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل، چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دې دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دانه چې واک غوښتونکی و او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې لمړنې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي، او د مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي، او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه به خوشوی هلته شخ کیږي. د بابر زینات هغه وخت چې بابر مرکیږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسیږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله. او همایون لس کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کیږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنۍ ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي، چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسیږي. د اکبر بچا څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلی سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانګیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
پا په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافي په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په حق له معلومات حاصل کو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع په همدې خطر لمنځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل چې د دې اقتصاد ته غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړی نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته د خبرویشتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نو کانی او د نه خوشول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګری لارې بندې وي. دا ټول هغه څه چې د کب د میاشتې د درېمې چې د کودتا لپاره یې لار برابر کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشر دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غیب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنۍ ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا و چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډي پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې. لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبرو. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مسلوک په مشرۍ تر سره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم تر سره کړ په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی وو، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه دا ده چې د ښوونکي له لوري بیان شوی درسونه یو ځل بیا د کتاب لمخې ولولي او پښتنو ته ځوابونه ومومي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تر زمانش بی آشنا.